سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شو غونډه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولی شي لاوروف چې اشاره یې د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونه ته وویل چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منللو نه دی په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون مقام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ، په دې ناسته کې برخه لري. هغه خبري هم کړې دي او ویلي چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان ناامن وښيي، خو د خبره باندې ځینې ترهګري ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالې اخیستې دي. پاکستان د سیشن می پرز لچین روسیا او ایران سره یو ځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان د ثابت او سوله ییز حالات څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د تراګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثباته خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي. شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي، په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 19,000 تنه وو. د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړی شوي دي. د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړې. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 11 میلیونه سویډني کرونه یا شاوخوا 1,200,000 ډالر دی. که د سکل پشان څو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مهال خپل لومړی یو ورځنۍ لوبه پیلوي. تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي. تر دې مخکې افغانستان د شلوریزو لوبو درې واړه سیالي په بنگلاديش باندې بایللې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ځوان فکر دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. په دغه نننی پروګرام کې به د افغانستان د غرختنې د دوو ورزشکارانو فعالانو سره خبرې کو چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې یو ټیم هم جوړ کړی دی او خپل ملګرو سره ګډ د افغانستان او د سیمې ګڼو جګو غرو او قلو ته رسیدلي دي او دا یې فتح کړي دي. دوی په حرفي ډول باندې د غرختنې ورزش او فعالیت کوي او له ډیرو کلو راهیسې د میوند ادونچرز دغه ټیم فعال ساتلی دی. په دې وروستیو کې د دغه پروګرام د اوسني پروګرام میلمه محمد اکرم عزیزی بامیانو ته تللی و او د افغانستان یوه تر ټولو لوړه قلعه فتح کړې ده چې په خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه ویډیو هم له همغه ځایه خپره کړې ده.
افغانستان در دیر جگو لون و غرون نجم نیسه خدی چه میوان و گروه تیم خود بانی دی چه اگست فردو وخیش.
محمد اکرم عزیزی او دهغه نور ملګری لکه څنګه چې ویل د افغانستان ګڼو لویو او جګو غرونو ته ورغلی دي او په دې وروستیو کې بامیانو ته یو سفر درلود چې د افغانستان دوهمه لوړه څوکه یعنی 1540 متره لوړه شافولادي څوکه دوی فتح کړله. دوی په خپله فیسبوک باندې لیکلي دي چې د دوی ټیم بامیانو ته په سفر کې د بابا د غرونو لوړې څوکې شافولادي ته وختل او د افغانستان د تکړه غرختون کې مسعود امیری او میوند غرختنی ټیم مسول اکرم عزیزی په مشرۍ دوی دوه یا ساعته ونیول سفر وکړو د شافولادي لوړې څوکې ته وروخیزیم. د دوی په خبره باندې چې یاد سفر له زیاتو سختیو تجربو او ستړیاو سره مل و خود دوی په پوره فکر او پلان سرته ورسید او په افغانستان کې د کندهار لپاره یوه لویه لاسته راوړنه د دوی په خبره وبلل شوه. میوان د غرختنی ټیم په کندهار کې لومړنی ټیم دی چې د افغانستان لوړترینه د شافولادي څوکې فتح کړې ده. البته د دوی سره د دوی په خبره باندې چې سیمه ییزو چارواکو هم مرستې کړې دي د سپورت او بدني روزنې مسؤلینو. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته غواګیست. یوه لنډه وقفه به واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام دی. البته نن مو دغه پروګرام ته د افغانستان د غرختنې د میوند د ټیم دوه لوبغاړي محترم محمد اکرم عزیزی او همدارنګ ښاغلی برهان عزیزی را میلمه کړي دي. البته زموږ همکار هڅه کوي چې له دوی سره په تماس کې شي خو د انټرنیټ څه ستونزه موجوده ده. موږ به هڅه وکړو چې ښاغلی اکرم عزیزی پروګرام ته راولو او له دوی سره خبرې وکو. البته لکه څنګه مې چې مخکې وویل د افغانستان جغرافیا د غرختنې لپاره ډیره مناسبه ګڼل کیږي خو ترڅنګ د افغانستان غرونه او رغونه له خطراتو هم کم نه دي. په دغه پروګرام کې به د غرختنې په مزایا او همدارنګ په خطراتو باندې له ښاغلي اکرم عزیز سره خبرې وکړو. عزیزي صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. جوړ تازه له ډیر تلاش وروسته مو پیدا کړی.
سلامونه ستنګ زئی صاحب. ډیره مننه د ځوان فکر خبرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات.
مننه. البته زموږ همکار نه هم اشتباه وسله او ما نه هم اشتباه وسله چې اکرم عزیزی صاحب یاستې که برهان عزیزی صاحب ځکه چې دواړه رخصه ویاستې او دواړه ورونه.
بله وو اکرم عزیزی هم استاد سره په لیک
شاشه ډیر شه. مننه عزیزی صاحب. اول به پیلو کوله دغه د شافولادي لوړې څوک چې تاسو او ټیم مفاته کړل د اگست په میاشت کې او ما مو په فیسبوک کې کومه ویډیو اچولې او تاسو خبرې په دغه پروګرام په اول کې خبرې کړلې. راځي پیلم دغه سفر او کوزه چې د افغانستان دویمه لوړه څوک ده په څومره سختۍ ورسېدې الته او څه سختۍ مو ولیدلې کول دارته وایي؟
البته غرونه چې دی هغه د سختۍ خالی نه دی. شای پولادی د افغانستان د لوړو څوکو د لوړو غرونو څخه دی چې د بابا د سلسلې څخه د لوړو څوکو شای پولادی نام یادیږي. تقریبا 15,000 متره شاوخوا ارتفاع لري. موږ د اګست په میاشت کې دې ته سفر ودرلودی تقریبا 3 شواروز یعنی 2.5 ساعته موږ هلته وو. په دې 2.5 ساعته کې درجه ساعته موږ د بیس کیمپ څخه تر شای پولادي تر لوړې سټي پورې چې موږ کوم مزل کوي هغه ډېر د سختیو سره مل وو. ځکه ته د واورو او د یخک شوې دی و اغه کوچونه چوي چون په اگست کې زیات نه وي خو بیا هم و موږ ولیدل هر څه ګړنګون او بیا چون داسې غرونه لکه شای فولادي چې واورې زیاتې پکښې کې وي هلته د غرونو یا د ډبرو لوی لاښونه لویږي داسې ډېر ژور پانونه وي چې هغه جلا کېږي نو موږ زیاتې سختۍ ولیدلې پر هغه برخه کې نو الحمدلله چې په کامیابۍ سره موږ فتح کړل
مبارک دی بیا عزیزی صاحب مننه چې پاول کې مودا دی ورستنی او ترټولو د افغانستان د دویم لوړی څوک په د فتح کولو په ارتباط خبري وکړي اوس براسو دی ته چې تاسو له څه وخت د غرختنی دغه سپورت پیل کړی دی او څه بایس شو چې دغه سپورت انتخاب کړی او دا فعالیت
البته موږ چې کله د غرختنی د پیل یا حرکت راکاوه موږ د نړیوالو غرختونکو یا پروسه چې موږ دوی لیدل موږ په افغان کې البته په کندهار کې بیا زیات د دې تشه احساس کړ چې دا سپورت زیات نه وو خلک دې ته نه متوجه غرختنه څنګه سپورت دی موږ په 2018 کې د غرختنې پیل وکړي تقریبا درې کس وو د میوند غرختنې ټیم درې کسانو چې د میانکو د کندهار اینومینی د غرونو د سلسلې څخه موږ را پیل کړي مختصر کې دومره خاص تجربه هم نه پکښې درلوده خو بیا هم د خلکو سره په ارتباط کې یا د نړیوالو کوم دغه چې موږ پر سوشل میډیا لیدله دوی څخه د تاثیر اخیستلو یا د هغوی څخه د زده کړې په تړاو موږ کرار کرار ګامونه اخیستل لري تر اوسه اته کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې تر ډېره پورې ښه شوي یو
مننه ما چې تاسو د تاسو پانه وکتل ټیم مو نام خدا خو مجهز دی او پرمختللي وسایل هم استفاده کوي نو د افغانستان جغرافیه ته په کتو سړی ویل شي چې ټول سیمه د غرختنې لپاره یعنی امکانات به وي چې سړی وروخي زم فکر کوي دغه تصور صحیح دی کنه خطرناک غرونه هم شته چې فتح کول سخت دی او ورتلل سخت دی
البته په نړۍ کې د لوړو غرونو سلسله چې د هغه د سو هیوادونو سره مشترکه ده چې هغه کې نیپال دی لوړ څوکه ایورست په کې دی پاکستان دی هند دی چین دی او افغانستان هم سبق لري چې دا د هیمالیا د غرونو سلسله هم دلته راټوله ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړې څوکې په دغه هیوادونو کې دي د ایورست وروسته په پاکستان کې د کیټو لوړ څوکه ده چې زیاته خطرناک ده او په افغانستان کې چې موږ باید خبرې پر وکړو په افغانستان کې د نوشاخ په نوم باندې چې 2400 متره لوړوالی لري د بدخشان د واخان په سیمه کې موقعیت لري البته دا هم زیات شایک لري چون زیات د غرغلی دي د بحرنی سیلانیان یا غرتونکي ورختلی دي او دا زیات خطرناک ده په افغانستان کې پرسو کده په وروسته کې بیا نور غرونه هم چې شای فولادي هم په لیست کې شاملېږي او د پنجشیر د میرسمیر لوړ څوکه چې 6000 شاوخوا لوړوالی لري دا هم د لوړو غرونو په لیست کې شاملېږي البته د افغانستان دا زیات خطرناک دي ځکه دلته یخک وو البته د هغه وسایل چې مطلب په غرختنه کې باید استعمال شي ډېر ضروري دي
تاسو په دغه وو کالو کې چې د غرختنې ورزش کوي او دغه فعالیت مختوړی څومره ځایونه ته تللی یعنی مجموعه مو د افغانستان او یا د سیمې څومره غرو ته ختلی او څومره څوک یې مفته کړی دي
البته په دا وو اتو کلونو کې چې موږ کوم مزل کړی دی د غرختنې دا په کندهار کې داخل چې کوم لکې دي شاوخه اطراف د پنجوایي لورسو د خیبرې په نامه چې کوم یادې جګر جګر دي البته د خاکریز اسلام دره د دامان خواجه بلند د میان کول غرونه چې په هغه کې د بند درې لوړ غر ډېر خطرناک او ډېر جالب دی. البته بیا وروسته موږ د باندې ولایتونو کې د زابل سپرو غره ته ختلي یو، بیا اوروزګان کې لوړ سوکه د هغې ته ختلي یو، بامیان شیف ولادي چې ما مخکې تاسو یادونه وکړله، د بدخشان کې د اشکاشم لوړ غرونو ته ختلي یو، همداسې د نورستان کې چې لوړ سوکه ده خو لوړ سوکه ته ختلي نه یو، بیا هم هغه غرونو ته تللي یو، همداسې نورو غرونو ته تللي یو. خو موږ چې کوم پلان لرو انشاءالله نور به هم هغه څوکې چې موږ ته معلومې دي چې د پنجشیر میرسمیر د دې ته پلان لرو ژوند وي انشاءالله زوبه.
مننه. اوس به درنه وپوښتم چې د غرختنې دا ورزش او هغه سپورت او فعالیت تا ته شخصا څه معنا لري او څه درکړي دي په ژوند کې؟
غرختنه خو اصلا کې چې کوم موږ را شروع کړله پیل مو کړله، دا یو خورا جالب سپورت دی چې نه یوازې بدني او فزیکي قوت او شوالی پکښې کې دي، بلکې ذهني آرامي هم پکښې کې ده، روحاني انسان آرامي. ځکه غرونه خو چې دي هغه ډېر آرام او ډېر د سکون څخه ډک دي، نو البته موږ هلته ډېر آرام او د احساس کوو. بل غرختنې چې موږ کوم دغه د تجربه لرو حوصله زیاتوي په انسان کې، د هدف ترلاسه کولو دغه یو دغه ورکوي، نورې مثبتې خواوې هم پکښې کې دي چې موږ دې برخې ته مخه کړې ده او موږ زیاته تجربه ځینې لرو.
مننه. البته غواړم درنه وپوښتم، د یو داسې چا په توګه باندې چې له ارتفاع بیریږم او دا عام ده په ډیرو خلکو کې، فکر کوي دغه کسان چې له ارتفاع ویریږي که د غرختنې سپورت وکړي دغه مشکل به حل شي که څنګه؟ ځکه چې ما په ماشومتوب کې یا په لږ تنکۍ ځوانۍ کې غره ته ختلم، خو کله به مې چې لاندې کتل ډېر زیات به ویریدم. فکر کوي دغه احساس به کله له سړي ورک شي که غرختنه پیل کړي؟
البته دا احساس په پاویلو کې د ټولو ځوانانو سره و، کله چې زموږ سره راتلل غره ته زما سره خپله و، ما به لانجې د ګړنګ یا د یو پاڼ څخه لانجې نسوای کتلی، ځکه بیریدم او سترګې به مې تور خوړې. په نړیواله سطحه دغه کارونه چې کوم کېږي غرختونکي، لومړی دوی د هغه افزار چې دي رسۍ و د دې څخه استفاده کوي پر ډېرو خطرناکو ځایونو چې خیژي. په وروسته کې بیا چې کله، البته ما تاسو ته مخکې وویل چې غرختنه د خطره خالي نه ده، خامخا خطر پکښې کې وي، د ګړنګ پر څوک خلک تیریږي یا غرختونکي تیریږي، لانج ګوري، دا که یو وار دوه واره یا درې څلور ځله وسي په پنځم ځل دی سره عادي وي دغه ځای سره. موږ پاویلو کې داسې و، خو اوس انشاءالله د داسې ښه پوره چې زیات ژور هم وي موږ بیره نه لرو.
نو دا بیره هم ختمه شوې او دا تقریبا ډیر وخت ونیوی چې هغسې، یعنی تجربه په کار ده چې سړی تجربه وکړي. دا راته ووایي چې د غرختنې په وخت باندې څنګه د خپل ځان او د خپل ملګرو دغه امنیت او خوندیتوب په پام کې نیسئ؟ څه کارونه ډیر زیات مهمه دي چې هغه د ځان خطر مو بچ وي؟
البته موږ چې کله غرختنه کوو، موږ د جمعې ورځ ورته ټاکلې ده چې هغه زموږ رسمي ورځ ده چې موږ ځو سهار وختي ځو. کله چې مری کېږو په ګروپ کې د ټولو ملګرو سره تماس نیسو، د ټولو افزارو او غشانو چې زموږ سره باید د مرسته وکړي او موږ له خطره وساتل سو، اول هغه راخلو او د هغوی سپارښتنه کوو. وروسته چې بیا غرختنه پیلېږي، په لومړي سر کې ټولو ته باید یادواري وسي چې موږ تر کومه ځایه ځو، په هغه تر هغه ځایه پورې کوم خطرونه دي هغه باید په نظر کې ونیسو، او نور هغه شیان دي چې مطلب د مشر بغیر له اجازې باید څوک قدم وانه اخلي یا کوم اصول او قوانین چې دي هغه باید ټول عملي کړي.
عزیزي صاحب، توصیه مو ځوانانو ته څه ده چې غرختنه له څه حالته پیل کړي؟ دا خو ډېر زیات سخت سپورت دی او ډېر زیات انرژي به ضرورت وي، همدارنګه د زنګونو د هډوکو د ټول عضلاتو کلکوالی او غښتلتیا ډېره مهمه ده، که نه یو ضعیف کس به کله کولی شي په یوه ورځ باندې وخیزي؟ په څه شکل باندې مهمه ده که تاسو ووایئ؟
البته غرختنه چې د ځوانان اکثره زموږ سره تماس نیسي، نو همداسې مروانان ته توصیه ده که چیرې دوی غواړي چې غرختنه وکړي، دوی باید د یو تجربه کار او په دغه برخه کې چې کار کړی وي یا ختلی وي تر ډېره حده پورې د هغوی سره مشوره وکړي، او د هغوی په سرپرستی باید څو مزلونه وکړي چې دوی ته معلومه سي چې غرختنه څنګه کېږي. په دې کې ډېر زیات تکتیکونه دي د غرختنې دا چې باید څنګه سړی وخیږي، په کوم ډول بیا راتاسي د پښې لګولو یا د بوټ د هر څه خپل اسباب او شانس د هغه څخه په استفاده باید ځوانان وخیږي. موږ اکثره وخت داسې ځوانان وینو چې هغه په داسې بوټونو کې خیږي چې هغه د غرختنې نه وي، بیا په وروسته کې مشکل ورته پیښ سي. نو هغه افزار باید وپیژني ځوانان چې د غرختنې کې استفاده کیږي او خپل دپاره یو مربی ولري.
مننه. اول به د ابزارو په ارتباط خبر وکړو، ځکه چې تاسو اوس یادونه وکړه، څه رقم بوټان باید وي، تلې باید څه رقم وي، تر کومه ځایه پورې، تر بیډۍ او تر غرا پورته، او بیا لباسونه په څه شکل باندې وي، دا کله تشریح کړئ، یعنی له پښو له بوټانو شروع تر پاس خولۍ پورې، دا ټول که ووایئ چې په څه شکل باندې وي دغه لباسونه او ابزار.
البته غرختنه کې ډېر مهم چې کوم لباس دی هغه د بوټ، جانکټ، پتلون، البته هلمټ څخه بستی، دغه شان ډېر مهم دي. نو بوټ جوړش باید بجلی کې پکښ پټي وي، بجلی که ځکه په غرختنه کې اکثره وخت د خلکو پښې چې کتیږي هغه د بجلی کې پر ځای باندې، او د غرختنه خپل برانډ بوټونه سته چې هغه په نړیواله سطح یوازې د هایکینګ او د کلایمنګ لپاره جوړیږي، چې هغه لوا کمپنی د سلیمون د مندل کمپنی په دې کې دغه بوټونه چې وي دا خاص د غرختنې دپاره وي، چې تلی لبړ وي، لبړ بیا البته پر ډبره باندې ژر نه ښویېږي. او ورپسې و جانکټ دی، جانکټ باید په هر وخت کې د ژمي جانکټونه جلاوي، مختلف دي، فرق کوي. د پتلون باید عمومي نیمچانه وي، ځکه یو شی دی وي چې مطلب په غرختنه کې دوه ډوله، یو راک کلایمبینګ دی چې هغه پر ډیرو سختو لاشونو باندې خیژي، هغه بیا خپل ځان ته بوټان لري او هغه خپل ځان ته لباس دی، او بل بیا هایکینګ دی. البته هایکینګ دا کوم مونټینیورست دی سیمو ته چې اکثر غرختون کې زی دام رایکینګ کلایمبینګ پکښې کړي، هم هایکینګ په دې برخه کې شته. نو البته دغه جانکټ ډېر مهم دی، بیا هیلمټ ډېر زیات مهم دی، او دستکشې دي، لکړې چې ډېر زیات اهمیت پکښې لري د ختلو په راته کېدلو کې، چې هغه بیا خپل تاکتیک لري چې باید څه رقم په څونه اندازه غټې وي، په څونه اندازه چې تاکتیکېږي، دا خپل تاکتیکونه لري. البته بستی ده چې هغه باید شپېته یا دېرش لیټره د وزن وړلو قابلیت ولري. بیا که چیرې داسې د یخک دغه وي سیمه وي، په هغه کې بیا کولی شئ چې مطلب د ارنس څخه استفاده وکړئ پر لوړو ځایو په تلو چې بیا رسۍ وراچول کېږي، یا بیا د کریمپان څخه استفاده اخلي چې هغه بیا د بوټونو چینون ورته وایي، هغه اوسپنه ده، دا دغسې استفاده کېږي، او یا د آیس ایکس څخه چې کولنګ دي په یخک باندې وهل کېږي. دا دی بل د غرختنی په بل مهم شی د عینکې دی، عینکې باید هر غرختون کې ولري، ځکه البته په واورین منځکه کې د شنې او سپینې رنګ عینکې ډېرې مهمې دي چې د انسان د سترګې ورسره خراب نه سي. البته داسې ماسک او مفلر دغه شان دي چې غرختنی کې استفاده کیږي.
مننه. البته یو څه ماتم را یاد شو، نن څو کاله مخکې د کووید په وختو کې موږ هم دلته د جرمني او د چک سره کې یو ډیر ښایسته ځای دی په نوم د بوهیمین سویټزرلند دوی ورته وایي، دا د چک د غرونو یو منطقه ده، او دلته یو ډیر غټ طبیعي آرک یا تیګه ده چې د یو ډیرې جګې دروازې په شکل ایجاد شوې ده، او دا د دوی د تورستانو لپاره یو ډیر مهم ځای ده چې خلک ورسي. البته لارې ډېرې سامې نه دي، خو بیا هم یعنی د غرختنې په اندازه باندې سختې نه دي، یعنی کولی شي سړی لاړ شي، خو تقریبا له سړک تر هغه ځایه پورې یو ساعت ساعت دو ساعت یو ساعت پنځه لوی دقیقې وخت لري. نو موږ دلته چې ورغلو بیا هغه اصلي ځای ته چې ورسېدو عکسونو شیان هم واخیستل. اما هغه هیڅ غواړم ووایم او بیا له تا هم پوښتنه کوم چې ډېر زیات د تازه والی حس مې کاو او واقعا ډېر ښه فضا وه او شاوخوا ځای او طبیعت چې ما کته سړی بلې دنیا ته وړي. البته دا خو زما یوه وړه تجربه وه، مګر تاسو به ممکن ډېرې زیاتې تجربې دغسې ولرئ چې یعنی دغه د غرختنې ښایست کراته وایي چې څومره ښه احساس در کوي، خصوصا دا چې بیا هغه اصلي پوینټ ته رسېږي، هغه څوکې ته او درېږي دمه کوي، دغه حس کراته وایي.
بله سنگزی صاحب دا حس خو زه چې اوس ستا دا خبرې کولې ما ته ډول ډول سیمې او حالتونه مزلونه ما ته په یادېدله. کله چې دا بارانونه وي او دغه موسم د ژمي وي، کندهار برخه خو ګرمه ده، بیا نو ښه خوند کوي. نو د باراني موسم کې لکه څنګه چې تاسو وایاست دومره خوشحالي لري چې بیخي انسان د خپل هود خپل حالت څخه اړوي. کله کله داسې وخت هم راغلی وي چې د ډېرې خوشحالۍ سره ژړا موږ ته راغلې ده، یعنې کله کله ګورو ژړلې هم دغه خوشحالي حس کوي. او موږ شای پولادي ته چې زه تلم هغه ځای تجربه به درسره شریکه کړم چې شای پولادی کې د لوړ سر ته چې زه ختلم ما خو خپل حالات سلام فعالیت یا دوی میشه چې موږ کوم دغه کوي سپورت ورته کوي امادګي مې نیول، هغه مې سترګو ته ودرېدله. بیا مې شای پولادی کوم ارمان چې ما درلود نو سنګزی صاحب باور وکړ چې کله زه سوکې ته ختلم ما بیخي ډېر وژړل. ما ته جڑا رات دل زک ما غ سختی تیر کړی وی هر سمې را وړی و شای پولانی سر ته ختم. بل په غرقتن کې هر موسم جلا خون کی ته د دوبی موسم جلا وی د ژمی جلا بیا د المرخه موسم چې موږ کله کله ننداره کوو، یاد مازګری مال چې مر لوی زغه وخت ما شامی مال بیا بل کم خون کی دا هر موسم هر وخت ډیر شایسته.
مننه. البته خوشبختانه چې ستاسو ورور برهان عزیزی هم اوس وصل شو تر ډیر هڅه ورسته، ځکه چې ټلیفونونه او واتس اپ فکر کوم ستونزه درلوده. عزیز صاحب ستړي مشه تاسو ته په خره غلاست وایم. اکرم عزیز صاحب سره خبرې کولې د زړه خواله مر سره وکړل تر دا نیم ساعت پورې، اوس به نو تاسو ته وار درکو. همدغه پوښتنه مې چې لودي اوس وکړه دغه غواړم تاسو مو پوښتنه. ما دوی ته یو مثال ورکې دی، یو ځای ته زه ورغلی وم، هغه حس مې وو چې ډېر زیات ښه حس مې درلود چې کله هغه سیمې ته ورسېدم. البته ډېر جګ ځای نه و، اما یو ښایسته طبیعي ځای و. نو له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو کله غره ته خیزئ او هغه څوکې فتح کوئ دمه کوئ په آخر وخت کې هغه حس کراته وایي، پیل بل دغې وکړو.
ډېره مننه ستانګزی صاحب په دې هیله چې تاسې او ټوله ورځونکي او د سر به روغ او جوړ یې. واقعاً غرختنه که په مجموع کې ووایو یو طبیعت دی، او طبیعت معلومدار خبره ده چې هغه څونه ښه احساس لري او انسان ته ورحاصلېږي هغه په ډېرو شیانو کې نه یي. موږ چې خپله کوشش کوو چې د غره لوړې څوکې ته وخیژو، او اصلا چې مو هدف ټاکلی چې موږ باید تر خپل ټارګېټه پورې ورسېږو، نو دا معلومدار خبره ده چې هر څوک په خپلو کوششونو هلو ځلو ستړیاوو سره غواړي چې یو هدف ته ځان ورسي، نو طبیعي خبره ده چې د هدف د تر کېدو سره وروسته انسان یو ډېر ښه احساس کوي. نو واقعیا غرختنه یو داسې سپورت دی چې طبیعت دی، طبیعت که انسان ننداره کوي د هغه خوند او کیف چې څنګه پکښې کې دی زه فکر نه کوم چې په نورو ورزشونو کې دی.
مننه عزیز صاحب، ساده پوښتنه به وکړم چې په دغې غرختنه کې د انسان وجود څومره تکړه کیږي او سا یې څومره پخیږي؟ هغه عام اصطلاح چې ده
واقعیان که موږ نورو ورزشونو ته راسو پر اصطلاح باندې ابازي هغه ورزش دی چې تر ټولو پر ډېر سټیمنا غواړي، سا غواړي، مطلب که ته غواړي چې مثال ابازي وکړي نو باید ستاسو ډیره پخې، او که غواړي چې په اوایلو کې شروع کې نو کوشش به کوي چې هغه ساج تر هغه اندازې پورې پخې چې ته ډیر وکولای شي چې مثال اوازی وکي. نو همدارنګه په ورزشونو کې دوهم ډیر سخت ورزش دي، هغه په مجموع کې غرختنه ده.
نو غرختنه هم معلومدار شکل سره کوارج سړی ډیر تمرین وکي نو کولای شي مثال خپل سټیم نه په اصلاح ساډیر په خاکی نو هر څونه چې صافه خیر دی کولای شي مثال تر خپل ټاکلي هدف پورې په اسانۍ سره ورسیږي.
مننه عزیز صاحب د غرختنې پوښتنه مې مخکې له اکرام عزیز صاحب څخه هم وکړله چې هغه اولین مراحل څه وي. مثلا په منډو کې یا په ځغاسته کې خو داسې ده چې ترتیب داسې ده چې په اولو ورځو کې به ډېرې کمې فاصلې وهي او جاګینګ به کوي، تر هغه وروسته به بیا کرا کرا منډې وهي او بیا به د هغه لږ څه نسبتا تیزو او بیا بالاخره تیزو منډو ته به ځي. همداسې په همدغه شکل باندې به فاصلې هم پسې زیاتېږي، یعنې په دغه شکل کې. او دا تقریبا تر میاشتو پورې، تر یوې میاشتې پورې حداقل باید دغه پروسه ونیسي چې بیا ته هغه حرفه‌ای ځغاسته پیل کړی شي او لانګ اوږدو فاصلو ته ورسي. په غرختنه کې څنګه یو دم خو سړی نشي کولی چې جګ غره ته وخیزي، باید له وړو وړو ځایه پیلو کې که څنګه؟ بله عزیزی سیب زماغه گو ری؟ بله بله عزیزی سیب زماغه کتاست درزی؟ فکر کنم چه ستونزه و؟
سانگزه سیب شاید ستونزه بیده عزیزی سیب.
وو سی سی نو دغه پوښتنه مې له تاسو غواړم وکړم، دغه چې په څه شکل تدریج په څومره مهمه ده. بله
بله څنګه زه د غرختنې لپاره هم دا رقم کوم دغه دي مراحل دي، لکه د نور ورزشونو د کله چې غرختنه شروع کیږي البته ټول ورزش کې په ټول ورزشونو کې دا څه وي چې د انسان عضلات سټک وي او ژر دغه ته آماده نه وي چې دوی سپورت وکړي. نو البته دوی اول کرار کرار حرکت کوي، البته غرختنه عمومي ډیر کرار قدم وهل دي. غرختنه کې چې کوم څوک ځغلي یا منډه وهي هغه جلا برخه د ګرځري کې، هغه د اولمپیک بل برخه ده. اما په غرختنه کې تک کول د خپل هدف ترتل هدف د عادي چې دی په سون وخت خيږي عمر کې تر سونه مده زیاتوي فرق نه کوي، خو مطلب چې دوی سالم مخیز دره هغه کرا کرا تک دی بیا د عضلات یا حرکت کول دي یو ډول چې مطلب ټول عضلات بیا ته آماده شي.
مننه البته اکرام عزیز صاحب له تاسو مننه. اوس به برهان عزیز صاحب وصل شوی دی بیرته. زما پوښتنه دغه وه چې تدریج څومره مهمه دی، لکه په ځغاسته یا منډه کې چې سړی یو وار نشي کولی ډیره تیزه منډه وکړي او ډیره فاصله ووهي، په غرختنه کې څومره دا مهمه ده دا مسله؟
بلې بالکل معلومدار خبره ده که اوس غرختنه پس شروع کې که واړی چې مثال ډایرکټ ستا هدف دی چې ته باید د هلوړیستو کې ته وخیږي، نو کوشش باید دا وکړي چې په هوایونو کې سړی پر هایوې باندې ترې یو اندازې پورې تګ وکړي، بیا وروسته کولی شي چې مثال لوړیستو کې ته اوس که په شروع کې ته ډایرکټ خیږي بېخي جګیستو کې ته یا سټارټ چې داسې ډېر جد وي، نو هغه انسان د یو څه مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ډېر ژر ستړی کېږي، ډېر ژر
مننه. بله پوښتنه د خوراک او د څښاک و، تاسو په څه رقم خوراکونه کوئ؟ ځکه چې معمولي خوراکونه چې په کورو کې کېږي یا خو به ډېر نه پیدا کېږي تاسو ته په لار کې، او مجبور یې چې ځینې مشخص خواړه چې لږ پروتین زیات وي نسبتا او حجم یې کم وي هغه ځان سره ولرئ او ویې خورئ. څه استفاده کوئ چې هم انرژي مو ښه وي او هم مو سپک لاړ سئ، ډېر درانه نه وي؟
بالکل موږ ته ډېر پرې کوشش کوو چې هغه خوراکونه راواخلو چې حجم یې کم وي او پروټین یې زیات وي. مثلا موږ ویلی شو چې هګۍ ده پروټین ډېر زیات لري، خرما ده پروټین زیات لري، نو پر دغه اساس باندې ټول هغه البته قهوه ده بیا ته ډېر پرې موږ ډېر کوشش کوو چې د مشروبات څخه استفاده وکړو، ځکه چې غرختنه کې ډېر پرې مطلب معیار ته ضرورت لري کېږي، نو کوشش وکړئ چې مطلب اوبه ډېر کوشش کوو چې راواخلو، ځان سره کله کله جوس راواخلو، کله چای راواخلو او نور هغه مواد یا خوراکونه چې په خوږې استفاده کړو.
مننه. اوس یو اوریدونکو لرو چې پښتنه کوي زموږ د ځوان فکر د پروګرام درنو میلمنو څخه ښاغلی اکرام عزیزي او ښاغلی برهان عزیزي چې د میوان ادونچرز د غرختنې د ټیم غړي او مسولین دي، دوی را سره میلمانه دي، څه پښتنه کوي مهرباني وکړئ.
محترم صاحب الله ستانه صاحب سلام ته تاسو د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وایست.
مننه، ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکو. عبدالحد تعلم د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو مېلمنو ته وایم. همګزې صاحب محترم مېلمنو خو ډېر شایسته خبرې وکړلې، نو دا غرخدنه چې دا ما تخپلم ډېر ښه خوند راکوي، خو په یوه دغه کې چې همګزې صاحب د ډېر مخالف هم د دې لوی سره خوند نه راکوي، په دې سبب باندې چې دغه چې ډېر خپل د ژوند د چا پرچم د خپل ژوند سره لوبي کول دي، که مثلا یو لوړ غره سړی خېږي، خدای نه خواسته خدای نه خواسته دا غره څخه یا پښه شوی سي مثلا رایله سي بارخونه د ژوند په خطر کې دي، نو د دې پر ځای باندې نور لوبي ستانګ دې صاحب ستا شش لوبي ستا چې مثلا هغه د ژوند د پاره دغه دي مهم دي، او دا چې د مرګ خطر هم نسته په ستانګ دې صاحب لکه په دا غره خطر کې.
البته اتل صاحب مننه چې زنګ دی راو، خو یوازې غر خطر نه بلکې ټولي لوبي خطرناک دي که سړی احتیاط ونه کی. حتی فوټبال چې تر ټولو فکر کوي اسانه لوبه ده، ډیره زیاته سخته ده او ډیر زیات خلک پکې ژوبل شوی. کرکټ دغه سي د نوري لوبي ټولي، یعنی په هر لوبه کې خطر شته، خو تر څنګه باید ټول مسائل په نظر کې سړی ونیسي. غرختنه هم دغه سي لوبه ده کې مسائل او مقررات او څه چې اړتیاوي دغه په پام کې ونه نیسي، لکه څنګه چې عزیز سي بویل بوتان سي نه کالی سي نه او صحیح تمرین ونه لري او تجربه ونه لري، تبان چې دغه خطرات را سکی چې خاصه پښتنه کلری هغه وکړه.
خدای دې خوشاله کړي زما د عزیز صاحب محترم ته دا پښتنه ده چې مثلا زموږ په افغانستان کې تر ټولو لوړ غرزه کې ځینې کسان ته دغه معلومات نشته چې مثلا د ټونه په افغانستان کې داخل په افغانستان کې چې مثلا د ټونه غټ غره ته ختلې دي او داغه غره نوم کلا خې ډیر به خوشاله سم. ابل ستا خبره بالکل د تایید وړ ده څنګه چې صاحب ماده شونه ول مثلا شخم خوکی شلو به د خوزه وایم چې مثلا هغه دغه په سره ته کوي وسه اکثر کسان دي مثلا لکه ستانګزي صاحب چې ول دغه بوتو دا دغه ته توجه نه کوي، دوه خدای نه خسته دا سمې د غره د سر شوې چې بار بده د ژوند په خطر کې، نو دغه ما د سپوشتره و چې د افغانستان کم غټ غره ته د خطر لري کنه دغه غره نوم واخی.
او اتمان د پښتنه به جواب کې مننه چې زنګ درو او خبرې مو سره وکړي. اکرام عزیزی سے دا پختنه بل تاسو کوم اتل سے بزمو غوریدون کې دوی زنګ راوالی، او البته دا هم فکر کوم لما ما غوند لکس هایکینګ داریږي.
البته ستنګزی صاحب چې اتل صاحب ځخدا جوړ لري سلام ورته وایم. د نومړی بز د پښتنه جواب کوم چې په افغانستان کې تر ټولو لوړ سوکه د نوښاخ په نامه ده چې 2000 لوړوالی لري په بدخشان کې واقع ده، او موږ چې لوړې څوکې ته ختلي یو هغه د شای فولادي لوړ څوکه ده چې 15 متره لوړوالی لري. بل ستانګزی صاحب دا د غرختنې په برخه کې موږ څخه ډیری ځوانان یا خلک دغه بیره لري، او دا راته وایي چې که چیرې تاسې پښه شوی سوله اورو دا خطرونه خو پکښې کې دي. البته چې تاسو کومه یادوري وکړه په هر ورزش کې خطر شته، اما کوم څه چې مطلب د احتیاط لپاره باید استفاده سي، اما مخکې ویل که چیرې پر خطرناک یا سخت لاش باندې زوخیږي هغوی باید خامخا له رسۍ څخه استفاده وکړي، او بل که څوک غرختنې ته آماده نه وي هغوی باید ځان ورته چمتو کړي او د خپل استاد یا مربي څخه مشوره واخلي. بل کوم افزار چې په غرختنې کې استفاده کیږي چې هغه استفاده کې احتیاط وکړي، انشاءالله د خطر سره به مخ نه شي.
سلامت، البته د خطرات خبره و فکر کوم مهمه ده چې یاد کو د افغانستان یو غرختون کې وتل غرختون کې خدای دې وبخي علي اکبر سخی چې په 2022 کې د کیټو غرته څوک ته خطا، او فکر کوم له دویم کمپ نه دریم کمپ ته د تلو په وخت باندې د ناڅاپي ناروغه شوی، او بیا ورسته ساور کړ د مړې هم ډیر وخت هلته پاتې و تر هغه چې بیرته د مړې راښکته کړي. یعنی دغسې خطرات هم شته. البته غواړم وپوښتم چې ځینې هغه مشکلات چې رامنځته کېدای شي د غرختنې په وخت باندې د ساه لنډۍ مسله ده یا د ځینو نورو د اکسیجن د کمېدو ستونزه ده، دغه که چاته پېښه شي څه باید وکړي؟ آیا ځینې وسایل ځینې دواګانې دغه شته تاسو سره که په دې اړه ووایئ؟
بله سنگزی سب های التیتیوت داره کم پیش چیده ارواشاد علیه که بر سرخیت پیش سوی و خدا جواب بخشی دهی پکی چوکی ده زرده ده سکتی سر مخصو در راپورونه چی مجده کم راغلی جیا مجده نی خباری بیو دا های التیتیوت البته اکثر وقت ده گرم و سیمو کم خلق چیجی اگر پو یخو سیمو که نسی کوالای چیتر دیر لوڑ وخیجی اکسپیدیشن یا کم خلق چی غر خطنی تزی اخفل کار کبی دوی زان اول داغ ابو هوا سر آیاره بی خفل انکچ بادی و سر آیاره بی زموجه بلملگری بو در افغانستان ویار دی شاغل امیری صاحب مسعود امیری دوگوی سر دا علی اکبر سخی پا لیکه کیو اگر ما تویل و الماورت ویل سخی سر چی مطلب اوس مزه ته یو دوه کال نور هم کوشش وکړ چې باید ولاړ شي وروس ځان ورته آماده کې ولما چې د حالت کتی کیټو ته نو آماده او کیټو په نړۍ کې دوه لوړ سوکه د هغه خطرناک غار دی چې په هر څلورو کسانو کې یو ځنی مړ کیږي دومره خطرناک دی نو د های الټیټیوټ د لپاره لومړی دغه مونږ دی چې دوی د انټیباډي یا دغه آب هوا سرزان عیار کې بیا دغه د لپاره اکسیجن ډیر مهم دی اکسیجن د سلور زره متر څخه اضافه په غرونو کې کمیږي دغه د لپاره بیا په وایلو کې ډیر شانس ده چې دوی باید او آر اس پوری چې موږ یې استفاده کوو چې هغه ځان بل هدف دا دی چې د زړه دربا باید په یخ سیمه کې ډیر زیات نه سي ځکه هلته په لوړو ساحو کې ډیر قرار او په څومره چې احتیاط کیږي څومره چې د زړه دربا کنټرولیږي باید دوی قدم ووهي او لوړ وخیږي ځکه د زړه دربا چې هلته زیات سي اکسیجن نه پمپیږي او بیا د زړه د سکتې او د نور مشکلات سره مخ کیږي د دې لپاره هم دا دی چې مطلب لومړی باید اکسیجن ولري بیا وروسته کوم پیچکاری یا انجکشنونه سته ډاکټران ته د دې په اړه معلومات سته او د هر غرختون کې یا ټیم د پاره خامخا د دوی سره پورټر وي او د هغه د پاره بیا یو ډاکټر وي دغه ټول شانو ته برابر دي
مننه برهان عزیزی سیبلا تاسو پوښتنه کوم چې د غرختنی وسایل خو لکه څنګه چې اکرام عزیز سیبو ویل دلته چې کله کله موږ د بوټانو یا د نورو جاکټ او نور وسایل ګورو ډیر زیات قیمته دي دغه مصارف څنګه پوره کوي آیا ټیم مو سپانسر لري نه لري یا په سیمه ایزه کچه باندې د ورزش ادارې له تاسو سره مرستې کوي په دې برخه کې که څنګه ځکه چې پیواز سر خو دا تمویل ډیر سخت دی د سالمون بوټانو یادونه وکړل عزیز صاحب نو یوازې یو جوړه فکر کوم تر سل ډالرو پورته وي هغه خصم چې سړی واخلي نو دا په څه شکل باندې پوره کوي د ټول ټیم مصارف څنګه کیږي
بالکل طبیعي خبره ده چې د غرختنی وسایل نسبتا تر نورو ورزشونو کې وسایلو ډیر ګران دي ځکه غرختنه د چا په اصطلاح یو خانه بازی ده مطلب هر څوک ځکه نسي ورته کولای چې کم لازم اساسات دي چې هغه ګران دي نو چې په حقیقت د توایم تر اوسه پرې چې موږ څون کوشش کړې دي بيخي اته کال او کال یې د غرختنه مرحل کړې ده په خپل کونه په خپل شخصي مصارفات مو کوشش کړې دي چې ځانونه ترې ځای پرې ورسوم مطلب دا هر څه چې دي دا یو شوق دی مرز شوق دی ته د کړی چې حتی به هغه مسالې فاطمه مو کوچ وکولای شي مثال دا لوري څو کې ته پورته شو نو د 10 سکند سپانسر او د 10 سکند تر اوسه پرې نه پیدا شوی دی او نه یادونه لته کړی چې موږ سره په دې برخه کې هم
سي مننه برهان دې د بل پښتنه هم ستا چې د د تاسو دغه هڅو او د همدارنګ د نورو ټیمونو هڅې زګورم چې نور ټیمونه هم شته په افغانستان کې چې د غرختنې غکې څومره نړیوال تورستان نړیوال غرختون کې تشویق کړي چې راسی له تاسو سره تماس ونیسي او بل اخر په ګډه باندې مختلاړ سي آیا کله مونږ دغه سي ګډه تجربه هم کړې د لجنو با تجربه غرختون کو نور نړیوالو ټیمو سره څنګه
بلې موږ چې داسې کوم نړیوال غرختنې کې زموږ سره تر اوسه په جریان کې سوي نه دي نو زه نه پوهېږم چې دغه اړیکه زموږ سمو سره نه تماس کې سوي شاید دوی کوشش کړي چې زموږ سره په تماس کې شي خو هغه سم درسته نه یې پیدا کړي مگر بیا هم د هرات هغوی سره د ایران کوم سیلانیان یا کتونکي چې راځي د هرات د ټیم سره پېژنه کیسي وي د هغوی سره تماس کیسي وي هغوی ګډه غرکتنه ترسره کړې ده اما تر اوسه پورې موږ د افغانستان د ځینو غرکتنو سره غرکتنه ترسره کړې ده مشه مثال کابل ویلی شو چې د پغمان غرونو ته موږ د نورو غرکتنو سره د کابل د بامیان د سیمه د خطونو کې چې موږ یو ګډه غرکتنه ترسره کړې اما د بهرنیو هیوادونو سفر تر اوسه پورې موږ د داسې نورو غرکتنو کو نړیوال غرکتنو سره غرکتنه نه ترسره کړې
سی من نه کوم عزیز سیب البته اکرم عزیز سیب غواړم لتا سوام پختنه وکم چې د تاسو هدفونه بل اخرت سی دی غواړی چې پمدغه سی لوکل په خپل دیننه په یواد کې پات سی کنه غواړی نور سیمه او د نړۍ نور ځای ته هم لاړ سی د راتلونکو میاشتو کلو کې
سنگزی صاحب د هدف پاره به موضوع وای چې مطلب موږ پراتون کې پلان لرو که موږ ته امکانات او ارسه برابر سي موږ به شاید ایورست لوړ سوک ته وخیجو کې چې ته به ولار سو موږ په راتون کې خو موږ دغه پلان دی چې د نو شاخ لوړ سوک ته وخیجو که چیر موږ ته زمينه برابر سي موږ به د کې ټو لوړ سوک یا د ایورست او یا په نیپال او په پاکستان او یا په چین کې چې کوم لوړ سوک دي غرختنی د هیمالیا د لوړ غرونو سوک دي ته خو موږ شوق لرو چو وخې جو په د امکانات په برابرول سره کولای شو خو مطلب چې راته برابر سی خو ډیر بشوي مګر اوس موږ داسې امکانات نه لرو چې موږ ولرس
صحیح مننه کوم اکرم عزیز صاحب البته تاسو ته بم وخت درکو که په اخر کې څه وای پیغام که څه خاص ولري مهرباني به موي
البته سنګزی صاحب پیغام اړوند باید ځوانان تجزیات وی چې په کندهار کې چې کوم حرکت موږ د غرختنې دره پیل کړی دا په ویلو کې نه وو اوس چې موږ پیل کړی دي ځوانان باید دې ته تشویق سي غرختنه داسې یو سپورت دی چې په انسان کې حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف د ترلاسه کولو یا د یو کار د کولو لپاره ډېره زیاته حوصله ترلاسه کولای شي چې دوی په خپل کار یا د خپلو ورځني چارو په سنبالش کې ښه پورا ونډه واخلي کولای شي چې دوی د ذهني اضطراب یا تشویش د دې څخه د دغه څخه خلاص یا د دې دغه ناروغي د ذهني فشار د ناروغي حل هم په غرختنه باندې کیږي ځکه هغه ځای یو روحي سکون لري او بل د بدنونو ځواکمنتیا پکښې کې د فزیکي د باډیان یو مطلب کولای شي چې دوی تکړه سي په ورځني چارو کې د هر شي په برخه کې لکه څنګه چې نور سپورټونه دي غرختنه نه بیا جلا او ډیر مضبوط سپورت دی چې باید د دوی بدنونه قوي وي ځوانان باید غرختنې ته مخه کړي اوس موږ مثال ورکولای شو چې په ایران کې تقریبا 2 میلیونه کسان غرختنه کوي اما په کندهار او په افغانستان کې چې کوم شمیر وینم د غرختنو دا ډیر لږ دی په ډیره کمه اندازه دی نو خواهش می دادی چې غرختنو کې زیات سي او دا ورزش ته مخه کړي
ډیره مننه کوم اکرم عزیزی صاحب د میوند ادونچرز د غرختنې د ټیم یو مسول او برهان عزیزی صاحب له تاسو هم غواړم په اخر کې وپوښتم څه پیغام وي نظر وي ځوانانو سره شریکوي او خلکو سره مهرباني
ډیره مننه زموږ شوق د غرختنې سره دی زه باورم چې د نور ځوانانو شوق کېدای شي د کرکټ سره وي د ځوانانو شوق د فوټبال سره وي کزه په مجموع کې وایم مطلب یو ځنۍ هدف او یو ځنۍ پیغام اداري چې هر ځوان ته غواړي چې انسان ځان ترې یو ځای ورسي سالم او تندرست بدن ولري کوشش دی وکړي چې ورزش وکړي هغه یوازې نه کې په غرختنې کې وي کله هر ورزش سره دی علاقه شي او کوشش دی وکړي چې فقط مازه دوامدار خپل ورزش جاری وساتي
صحیح مننه کوم ښاغلی برهان عزیزی له تاسو هم د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه موږ تعقیب کړی د غرختنې په ارتباط مو دغه پروګرام درلود له ښاغلی محمد اکرم عزیزی سره او همدارنګه له ښاغلی برهان عزیزی سره چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې ټیم لري له خپلو ملګرو سره د افغانستان ګڼو سیمو ته ورغلي دي او تر ټولو وروستی سفر یې د شاه فولادي د سوکې فتح کولو چې باندې 15 د سمندر لساتي دا لوړه څوکه ده او د افغانستان تر ټولو دویمه لوړه څوکه ده. البته دوی ویلي دي چې په ګڼو نورو سیمو کې هم د غرختنې فعالیت درلوده، له کندهار یې پیل کړی او بالاخره نورو سیمو ته هم ورغلي دي. مننه چې دغه پروګرام مو تر دې ځایه واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او همدارنګه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې دغه د ځوان فکر پروګرام وروسته هم تاسو واورې او د غرختنې په ارتباط باندې د افغانستان له دغو دوو تکړه غرختونکو څخه تجربیات او نظریات واورې. که چیرته غواړئ چې د ارتفاع له ویرې ځان خلاص کړئ او د غرختنې سپورت او فعالیت پیل کړئ، نو دغه پروګرام ضرور واورئ او د دغو دواړو غرختونکو نظریات به حتما تاسو ته ګټور ثابت شي. زه له تاسو اجازه غواړم. کور مو ودان.
زبا میں مور تشمیر سبانا سب ناشی
سنی پیزلو آداد وی اللہ پیزلو آداد کنا وفا مینین پیسو پیسو پسی رنگی کی تو پیسو پیسو پسی رنگی کی تو پیسو So bandit, I'm so deep, I'm so deep, I'm so deep.